دی رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته هغه اسناد او معلومات وسپاري چې د کابل د رایو د باطلولو پر فیصله یې د بیا غور لپاره ضروري ګڼلې دي. نن شنبه ده، د لیندیا قوس 18 د دسمبر میاشتې 8. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخه راځي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون په مسکو کې له روسي چارواکو سره وکتل. د اروزګان د چنارتو ولسوال له افغان حکومت څخه غواړي چې د سیمې ته عاجل کومکي ځواکونه واستوي. ترکیې پرون له امریکا وغوښتل چې په سوریه کې د څارنې هغه امنیتي پوستې لرې کړي چې د ترکیې ځواکونو او کورد وسلوالو ترمنځ د نښتو د مخنیوي لپاره جوړې شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون موافقه کړې ده چې د ولسی جرګې لپاره د کابل د کاندیدانو د رایو د باطلېدو د جنجال د حل لپاره به له یو بل سره همکاري کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پنجشنبې په ورځ د کابل د ټولو مرکزونو د رایو د باطلولو اعلان وکړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دواړو کمیسیونونو پرون غونډه وکړه او دوی د کابل د رایو د باطلولو پر پریکړې د بیا غور غوښتنه وکړه.
موږ مسؤلیت او د ټاکنې شکایتونو کمیسیون مسؤلیت دغه دی چې پاک او ناپاک رای سره جدا کړو او حق اقدار ته وسپارو. نو همدغه پروسه به انشاءالله دوام مومي. هر ډول اسناد او شواهد چې د شکایت کمیسیون ضرورت ولري هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دوی سره شریکوي.
بل خو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان علي رضا روحاني پرون ازادي راډیو ته ویلي که د انتخابات خپلواک کمیسیون ورته ځینې مهم معلومات او اسناد ژر وسپاري دوی به د کابل د رایو د باطلولو پر فیصله له سره غور وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په مسکو کې له روسي چارواکو سره وکتل. تاس خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په مسکو کې د امریکا د سفارت په حواله ویلي چې خلیلزاد او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مارګلوف او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پر موضوع بحث وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي مسکو په دې باور دی چې د افغانستان جګړه یوازې سوله ییز حل لري او ډیپلوماتیک حل هم د روسیې او هم د سیمې په ګټه دی. مسکو ته تر سفر مخکې زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان ولسمشر سره وکتل او د تیرې چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره غونډه وکړه. ټاکل شوی ده چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې پروسې په هڅو کې ترکمنستان، قطر، متحده عرب اماراتو او بلجیم ته هم ولاړ سي. د اروزګان د چنارتو ولسوال له افغان حکومت څخه غواړي چې د سیمې ته عاجل کومکي ځواکونه او مهمات واستوي. فیض محمد حنفي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چنارتو ولسوالي د طالبانو تر محاصرې لاندې ده او که پر وخت ورته اضافي ځواکونه ونه رسیږي شایي د وسلولو لاسته ورسي.
دغه ولس و قتل عام ته ولاړ دي کړي غواړي چې دغه زموږ مورال د دې پیښه څخه وژغوري او قوتونه را انتقال کړي چې موږ د دښمن په مقابل کې وجنګي.
د چنارتو ولسوال ویل چې په چنارتو کې پرون درې افغان سرتیري د طالبانو او څلور نور د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي. نړیوالو ځواکونو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. ترکیه پرون له امریکا غوښتنه وکړه چې په سوریه کې د څارنې هغه امنیتي پوستې لرې کړي چې د ترکیې ځواکونو او کورد وسلوالو ترمنځ د نښتو د مخنیوي لپاره جوړې شوي دي. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی اکار دا غوښتنه په انقره کې د سوریې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي جیمز جافري سره په کتنې کې وکړه. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي و چې د څارنې دغه امنیتي پوستې د ترکیې د پوځ او د کردانو د وای پی جی وسلوالې ډلې ترمنځ چې ترکیه تروریستي شبکه ګڼي د شخړو د کمښت په هدف تاسیس شوي دي. د ترکیې دفاع وزیر له ښاغلي جیفري څخه غوښتنه وکړه چې امریکا دې له وای پی جی وسلوالې ډلې سره خپله همکاري هم پای ته ورسوي. د سوریې کردانو له 2011 میلادي کال راهیسې د ترکیې سرحد ته نږدې نیمه خپلواکه سیمه ایجاد کړې چې ترکیه مخالفت کوي. ترکیه بیر لري چې دا به د دې هیواد پر خاوره میشت کردان هم خپلواکۍ ته وهڅوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خپل د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن بے شعور او تنبل شخص وباله. ولسمشر ترامپ وروسته له هغې دا خبره وکړه چې ټیلرسن اول د ولسمشر ترامپ په اړه په یوه انتقادي مرکه کې ځینې څرګندونې وکړې. ښاغلی ترامپ په ځواب کې پرون په ټویټر کې د ټیلرسن په باب ولیکل، دی ډیر بې شعور و او ما نسوای کولی چې د ده له شره ځان ژر بېغمه کړم. ولسمشر ترامپ ویلي چې د ټیلرسن ځایناستی مایک پامپیو په عالي ډول خپله دنده مخته وړي او زور باندې ویاړم. په هغه مرکه کې چې وړمه ورځ له سی بي ایس نیوز شبکې څخه خپره سوه، د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن ویلي ترامپ بې ډیسپلینه شخص دی چې لوستل، د معلوماتي راپورونو لوستل او د ډیرو مسایلو جزئیاتو ته تاګ یې نه خوښیږي. ده ویلي چې ولسمشر ترامپ ورڅخه د داسې کارونو غوښتنه کوله چې دی مجبور و ورته واضح کړي چې غیر قانوني دي. ریکس ټیلرسن د 2018 میلادي کال د فبروري له لومړۍ نیټې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده پیل کړې چې د 2018 میلادي کال د مارچ پر 1 د ولسمشر ترامپ لخوا له کاره لرې کړی سو. د چک جمهوریت امنیتي استخباراتو یا بی آی ایس د دې هیواد د ولسمشر دا تور رد کړی چې وایي استخباراتو ورته په هیواد کې د چین او روسیې د جاسوسي فعالیتونو د زیاتوالي په اړه ناسم معلومات ورکړي دي. ولسمشر میلوش زیمان په چک جمهوریت کې د چینایي او روسی جاسوسانو د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه د استخباراتو پر راپور شک څرګند کړی او ویلي دي چې د استخباراتو د کار کیفیت مخ په خرابېدو دی. خو د چک د استخباراتو مشر میخال کودیلکا پرون ویل چې په تیرو 5 کې دوی پر خپله خاوره د روسیې او چینایي جاسوسانو د ډیرو فعالیتونو مخه نیولې ده. نوموړي ویل چې زموږ د اسرایلي او امریکایي همکارانو په وینا د چک استخبارات په اروپا کې تر ټولو اغیزناکه او فعاله استخباراتي اداره ده. د چک ولسمشر خپل استخبارات تورن کړي چې د هغه په خبره په چک کې هغه اسلامي ترهګر پیدا نه کړل چې د قانون نافذونکو ادارو یې د موجودیت په اړه شواهد هم وړاندې کړي دي. د چک ولسمشر میلوش زیمان د روسیې او چین پلوی ګڼل کیږي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست.
د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر به د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون ته هغه اسناد او معلومات وسپاري چې د کابل د رایو د باطلولو پر فیصله یې د بیا غور لپاره ضروري بللي.
د دوی سره همکاري تر څو وتوانېږو دغه ملي پروسه پخوالي ته ورسیږي او موږ مثبته نتیجه واخلو او حق احساس وکړو.
د کورنیو چارو وزارت د پالیسی او پلان نوی موینه وایي چې د دې پر ګمارنه د انتخابونو اله دا دی چې ځینې کسان فکر کوي ښځې کار نسی کولی.
د قسمت ایکی چرا شایسته هستم یا نیستم ای بس زیاتر بس مدیریتی است تا بس جنگی تا بس نظامی.
په غزنی کې ځینې دینی عالمان د افغانیو پر ځای په پاکستانی کلدار و مالی معاملې خلاف عمل بولي.
د افغانانو هغه بنیادی هغه سخسری دښمن پاکستان ده. نو دښمن سره دغه یو نو تعاون ده چې د ناصرو چې دلته خپل کور کې ګټه اخلي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د یمن حوثي یاغیانو حکومت د هدایده مهم بندر سپارل رد کړی دي. په خبرونه کې مو اچار هم درته برابر کړی.
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
نو مجلسی صاحب نصیب ګلو کی څوکی
او کی ګل چې خغه غلری نو چرته دي د نتاقی پوسې وګرځي. په نتاقی کې به قرار قرار باسي وردم شي او مشهور بم شي.
د اوکی ګل پر کیسه د ګوړی اچار تفریحي پروګرام کې خبريږي چې د خبرونی په وروستیو شیبو کې خبريږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته هغه اسناد او معلومات وسپاري چې د کابل د رایو د باطلولو پر پریکړه یې د بیا غور لپاره اړین بللی دي. دواړو کمیسیونونو پرون تر خپلې ګډې غونډې وروسته په یوه بیان کې وویل چې د اسنادو له مخې د سمو او باطلو رایو د تفکیک لپاره د کار پر دوام موافقه سوې ده. رضوان مراد او نور تفصیل.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د کابل د رایو د باطلولو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه بې ځایه وبلله او ژمنه یې وکړه چې ټول هغه اسناد به د شکایتونو کمیسیون ته وسپاري چې پر دې پریکړه یې له سره د غور لپاره اړین بللی دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال وایند ذبیح الله سادات تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې دواړو کمیسونونو پرون ګډه غونډه وکړه چې په ترڅ کې موافقه وشوه چې د کابل د رایو د باطلولو پر پریکړه به له سره غور کیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره په ګډه یو اعلامیه خپره کړه. لپاره اعلامیه کې راغلي دي چې د شکایت اوریدنې کمیسیون به دغه فیصله باندې د دوی تجدید نظر وکړي. د ټاکنو شکایتونو کمیسیون هر ډول اسناد او شواهد چې ضرورت ولري د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون پر اساس د دوی په ولکه کې ورکوي. هر ډول همکاري چې دوی لازم او بولي موږ دوی سره همکار یو ترڅو وتوانیږو دغه ملي پروسه پخوالی ته ورسیږي او موږ مثبت نتیجه واخلو او حق اقدار ته وسپارو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پنځشنبه په ورځ د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کابل د ټولو مرکزونو رای باطلې وګرځولې. خو د جمعې په ورځ ویل چې که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته ځینې اړین اسناد وسپاري نو تر ارزولو وروسته به پر خپله پریکړه له سره غور وکړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وایان علي رضا روحاني ازادي راډیو ته ویل د بایومټریک رایو د شمیر په ګډون ځینې معلوماتو ته اړتیا لري چې د انتخاباتو کمیسیون باید ورته ژر تر ژره وسپاري.
موږ نگران ازي هستیم چې نمی با شماري موجوده کې فعلا نصب بدون از ناظرین او بدون اسناد و مدارک لوایح او طرز عمل های پروسه در کابل جریان داره ممکنه که منجر شوه در حقیقت به ای که رای سازی صورت بگیره به جای ذکر رای شماری شوه.
بل لور ته د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څار د بنسټونو اتحاد له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د انتخاباتو د پروسې پړه په احتیاط پریکړې وکړي او دا پروسه باید بهراني نکړي.
تاسو ازادي رادیو ته غواړئ په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 12 دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پالیسي او پلان نوی موینه وایي چې د دې پر ګمارنه د انتقادونو اله دا دی چې ځینې کسان فکر کوي ښځې کار نسی کولی. له دې ګمارنې وروسته پر ولسمشر اشرف غني چې ځوانانو او په تېره ښځو ته یې په حکومت کې د پراخې ونډې د ورکولو ژمنه کړې خورا زیات انتقادونه وسول. خو حسنه جلیل څه وایي؟ احمد تکل راته وایي.
حسنا جلیل د لیندۍ په څوارلسمه نیټه لومړنۍ ښځه شوه چې په افغانستان کې پر یو خورا مهم امنیتي پوست د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ او پلان د موینې په توګه په دنده وګمارل شوه. د ګمارنې په افغاني ټولنه کې سخت انتقادونه وپارول ځکه د ځینو کسانو په نظر هغه بې تجربې ده او په روان پیچلي امنیتي حالت کې د دې امنیتي ادارې په مشرتابه کې ډیره ګټوره نه ده. دا ټاکنه حتی د ځینو ښځو لپاره د منلو نه ده. په لندن کې د افغانستان د سفارت یوې پخوانۍ کارکوونکې ډیوې پتنګ د میرمن جلیل د ټاکنې په اړه پر ټویټر د یوې پوښتنې په ځواب کې ولیکل چې ولسمشر په حکومت کې د یو وړکتون مشري کوي. د افغانستان یو پخوانی سفیر او سیاسي کارپو عمر سمت پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي د حسنا جلیل ټاکنه ښایي چې په سیستم کې کوم څه ناسم دي. میرمن جلیل وایي چې د امنیتي وضعیت د ښه کولو او د قانون د حاکمیت پر وړاندې پر پرتو ستونزو ښه خبره ده. خو د کورنیو چارو وزارت د معینې په توګه له ټاکل کېدو وروسته له یوازینۍ ازموینې سره چې مخامخ ده دا ده چې باید خلک یې ومني. هغې له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې وویل
انتقادشون به ای است که اصل خورده است و عین زمان مشکل کلان شون نیست که چرا اینجا
د دوی انتقاد داده چې وای ز کم عمرم او بل استون زیاده چې وای ولی د پوسټ ته د ادارې او مدیریت پر ځای پوځي کس نه دی راغلی. خو کده د پوسټ کاری برخه ته کتنه وکړو وینو چې اداري او پوځي برخه دواړه پکېشته او ډېرې ساحې ملکی دي. خدا چې د دې پوسټ وړتیا لرم کنه تر ډیره پوځي او جنگی نه بلکې د مدیریت خبره ده. شپږویشت کلنه حسنا په کابل کې زیږیدلې خو په غزنی کې لویه شوې ده. هغې خپله ماستری د بزنس او ادارې په برخه کې د افغانستان له امریکایي پوهنتون څخه ترلاسه کړې او وروسته یې د قانونو او پټرولیم وزارت د پلان او پالیسۍ په څانګه کې کار کړی. حسنا جلیل وایي پر دې دندې له تقرر سره یې ټولې هیلې رښتیا شوې. نوموړې وایي خلک ځکه انتقاد پرې کوي چې ښځه ده او د دوی په نظر ښځې کار نشي کولی. خو د دې په وینا دا خنډونه عادي دي ځکه چې افغانستان د بدلون په حال کې دی. د کورنیو چارو وزارت نوې مرستیاله وایي دا ستونزې د ګډ کار په نتیجه کې د حل کېدو وړ دي. دا مسؤلیت اصلا دروند او خورا مهم او کلیدی دی. د کورنیو چارو وزارت هم د افغانستان مهم او کلیدی وزارت دی. په هر اندازه چې د یوې موضوع اهمیت زیاتیږي په همغه اندازه یې په مخ کې زیاتې ستونزې راولاړیږي. خو زه ویلی شم چې کولی شو یو بل ته مټ ورکړو او دا ستونزې له مخې تر ډیره لرې کړو. ولس مشر اشرف غنی لخپل دیج منی سرسم چی ویلی و خزو او ځوانانو ته په حکومت کې پراخه ونډه ورکړي. درې میرمنې د وزیرانو، یولس د موینانو او پنځه خزی په بهر کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ګمارلې دي. درویشت کلنه ډیوا سمت لومړنی ځوان انجلۍ و چې په اکتوبر میاشت کې د روغتیا وزارت د موینې په توګه په دنده وګمارل شوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی کې ځینې دینی عالمان د افغاني پر ځای په کلداره راکړه ورکړه د شرع خلاف عمل بولي. تفصیل د حبیب رحمان تصویر پر راپور کې.
دا هغه ژغ دی چې دینی عالمان یې د شرع خلاف عمل د امیر له امر څخه بغاوت او د افغانستان له اساسي قانون څخه سرغړونه بولي. په غزنی کې دینی عالمان په دغه ولایت او بیا په ټول هیواد کې د افغانیو پر ځای د پاکستانیو کلدارو چلول غیر شرعي عمل او ګناه ګڼي. دوی وایي خلک دې له دې کار څخه لاس واخلي تر څو د خپل هیواد افغانۍ په راکړه ورکړه کې مروج او اقتصاد یې پیاوړی سي. په غزنی کې د علماو شورا رئیس مولوی محمد اسماعیل روحانی ازادي راډیو ته وویل د پاکستانی کلدار کارول یو ډول بغاوت او خیانت دی، نو له دې عمله غیر شرعي عمل ګڼل کیږي.
چرته چې یو وګړی افغان راولاړیږي د پردي ملک پیسه دلته استعمالوي، له هغې چې استفاده کوي خپل افغانۍ نور اخلي، دا یو نوی خیانت، یو نوی بغاوت او ګناه ده د خپل ملک او د خپل حکومت په وړاندې، د خپل ملت په وړاندې. بیا هغه پاکستانی روپۍ چې نن پاکستان تقریبا پنسردنده کې خصوصا په آسیا کې د افغانانو هغه بنیادي هغه سخسری دښمن پاکستان ده، نو دښمن سره دغه یو نوی تعاون ده چې د لاسره چې دلته خپل کور کې ګټه اخلي. مطلب دا ده چې د شریعت مطهره اسلام له نگاه چې دغه جواز نه لري.
بل لور ته بیا د غزنی د حج او اوقافو رئیس مولوی محیب الله صابر وایي هڅې یې پیل کړې دي چې د تبلیغاتو له لارې خلکو ته د پردیو پیسو پر ځای د افغانۍ کارولو ذهنیت ورکړي. ازادي راډیو ته یې وویل ملا امامانو ته یې سپارښتنه کړې ده چې په جوماتونو کې د منبر او خطبو له لارې پر غزنی میشتو غږ وکړي تر څو د کلدارۍ له چلولو څخه لاس واخلي.
علماو ته هدایت ورکړی ده، خطبه م ورکړی ده، د جمعې په لمنځونو په مجالسو په منبر لخوا د خلکو ته ویل شوی ده، ویل کیږي چې دا پیسې څه د خارجي وچلوي په د افغانستان پیسې وچلوي، ځکه چې دا د افغانستان هویت ثابت سي او د افغانستان ترقی و تعالی په خپل پیسو پیدا کیږي، تر څو سي خپل پیسې سل په سل کې په افغانستان کې و نه چلیږي او د خارجي پیسې بند نشي. افغانستان ترقی و تعالی هم ممکن نه ده. بیا هم په دې سره کې به موږ کوشش وکړو علماو ته به خپل خطبه او هدایت ورکو چې په دې موضوع کې لا زیات خلکو ته پوهاوی ورکړي.
که په غزنی کې د حج او اوقافو رئیس مولوی محیب الله صابر د پاکستانی کلداری چلول غیر شرعي عمل نه بولي او بندول یې اړین ګڼي، خو دینی عالم عبدالباری حقانی بیا وایي د امیر له امر څخه هر سرغړونه د شرع خلاف عمل دی. ازادي راډیو ته یې وویل د امیر امر واجب او له واجبو سرغړونه بغاوت دی.
قران واضح په دې ویلي دي چې اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، نو په دې کې اولو الامر منکم د ستاسو اولو الامر په دې باندې مطلب دی، او هغه چې تاسو ته په څه امر کوي په نیکو اعمالو باندې په هغه تاسو لازم واجب ده چې هغه په ځای کوي. یو لدیونه د افغانستان رئیس جمهور دا امر کړی ده چې خارجي اثار، خارجي پیسې باید په دې ملک رایج نسی او نه چلیږي. اما که څوک د خلاف د رئیس جمهور د هغې خبرې چې هغه په قرآن او اسلام نه مخالفه نه وي دیغنه سرغړونه کوي، واقعا دا د اسلام د شریعت سره ټکر لري او د شریعت له امورو څخه یو سرغړونه ده. پاکستانی یا خارجي اثر په افغانستان کې چلول په غو خریدو پروش کول ده، دا د رئیس جمهور د اوامرو څخه سرغړونه ده، نو د دې سرغړونه کول د اسلام له نگانه جواز نه لري او دا یو غیر شرعي عمل ده.
دا غزنی دینی عالمان دا هم وایي چې په ورځنۍ راکړه ورکړه کې دکانداران د افغانۍ تر څنګ د کلدارو چلول او د سرافانو له ورځني نرخ څخه پرته د پلور او پیر پر وخت مشتری ته پیسې په خپله خوښه تبادله کول هم هغه عمل دی چې کمای زیاتی پکې کیږي، چې دا هم خلاف عمل دی.
حبیب الرحمن تاثیر راپور راکا و تاسی ازادی رادیو تغواجی از پاپ نسان که ده سهارات بجه او شل دقیقی کی دون کی دی سای پی بلاستان اگزای برا تاوی چی ده نری پا مدباتی که ده افغانستان پارد سراغلی
د واشنگتن پوسټ رسپانی په هرات ولایت کې د 14 افغان پوځیانو په وجل کې دوه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې ترهګرو همدار سلیروشت نور سرتیری يرغمل هم نیولې دي. طالبانو د دغه برید مسولیت په غاړه اخیسته. د مقالې د لیکوال تحلیل داده چې تاوتریخواله په افغانستان کې د امریکا د ولس کلن جګړې د پای ته رسولو د هڅو پر مهال زیات شوې. د رسپانی په لیکنه طالبان په پراخو سیمو یا برلاسې دي یا پرې نفوذ لري. لدی مخکې د امریکا متحده ایالاتونو یو لوړپوړي پوځي جنرال کنت مکنزي د دغه هیواد ناجرګی ته ویلی و چې کله افغان پاوز د روزنی او استخدام ستونزه ژر هواره نشي خای د افغان پوزانو د تلفات شمیر له کنټرول بهر شي. ناتو هم په افغانستان کې لمرګ جوړلو اندېخنه خودلی خو ویلی دی چې د افغان پوزانو روزنی مشورې او مرستې ته به دوام ورکوي. نیویورک ټایمز امریکایي ورسپانې د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو د سباندې 1,000,000 رایو د باطلې دوه پر مسلې تمرکز کړی دی. په مقاله کې راغلي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون دغه پریکړه چې د درغلیو د موجودیت په خاطر کړي افغانستان یو بل کړکیچ ته ټیل وهي. د مقالې لیکوال ویلي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د درغلیو په اړه جزئیات نه دی ورکړي خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د څو غړیو د لری کولو غوښتنه کړې ده. وړاندې ولولو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د انتخاباتي شکایتونو کمیسون دغه پریکړه غندلې ده. اخو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون بیا د جمعې په ورځ ویلي چې چمتو دی په مشروط ډول خپل پریکړه بیا کتنه وکړي. دغه کمیسون شرط دای خی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون بایومټریک شوی رای او د انتخاباتو د شفافیت تضمینونکي اسناد دوی ته وسپاري.
د یمن حوثی یاغیانو د دې هېواد کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره په سویډن کې د روانو خبرو په لړ کې حکومت د هودیده مهم بندر د سپرولو مسله رد کړې ده. حوثیانو د غراز د سنا د هوایي ډګر د بیا پرانیستلو غوښتنه هم نه ده منلې. د لویدیځو اژانسونو په حواله تفصیل له رضوان مراد نه اوري.
د یمن د حوثی یاغیانو یو مشر د دې هېواد د سولې په لومړنیو خبرو کې چې په سویډن کې پیل شوي دي د یمن حکومت ته د هودیده بندر سپارل رد کړي دي. عبدالملک العجزی د فرانسې خبری آژانس ته ویل حکومت ته د هودیده بندر د سپارلو موضوع د سولې د روانو خبرو په اجنډا کې شامل نه ده. د یمن هودیده بندر چې د خوراکي موادو او بشري مرستو نوي په سلو کې له همدې لارې یمن ته داخليږي د ایران لملاتړ برخمن حوثی یاغیانو تر کنټرول لاندې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف چې د یمن د ولسمشر عبدالرب منصور هادی له حکومت څخه ملاتړ کوي له تیرو څو میاشتو راهیسې له حوثیانو څخه د هودیده بندر د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د هودیده جګړې د دې بندري خار د 150,000 اوسیدونکو د خوندیتوب په اړه چې د دواړو خواوو په بریدونو کې بند پاتې دي د نړیوالو اندېښنې زیاتې کړي دي. سعودي عربستان وای شیعه حوثی وسلوال د هودیده بندر لاره له ایران څخه وسلې تر لاسه کوي او د سنا نړیوال هوایي ډګر هم د ملکی پروازونو پر مخ تړلې ده. ایران بیا دار دوی چې ګواکې د هیواد حوثی اغیانو ته وسلې ورکوي. د سویډن په خبرو کې حوثیانو د سنا د نړیوال هوایي ډګر د بیا پرنستلو په اړه هم د یمن د حکومت غوښتنه رد کړې ده. د یمن د پایتخت سنا نړیوال هوایي ډګر په 2014 کال کې وروسته تر هغې وتړل شو چې حوثیانو پایتخت او د دې هېواد یو شمېر مهمې بندري سیمې لاندې کړې. ملګري ملتونه وایي د یمن جګړې په دې هېواد کې تر ټولو لوی بشري ناورین رامنځته کړی دی او دا مهال 14 میلیونه یمنیان د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي.
یو کمپنی داسې یو وسیله جوړوي چې په هوا کېږي خو له نورو وسیلو سره متفاوته ده. اسمت سروان او نور معلومات.
د ایګن ایرشپ په نوم کمپنۍ غواړي چې داسې ترانسپورتي وسیله جوړه کړي چې د الوتکې، هلیکوپټر، هوایی بیړۍ او درون ترمنځ وي. ایګن ایرشپ کمپنۍ تیر کال د پلیم په نوم یو هوایی وسیله اختراع کړه چې د هوایی بیړۍ یا سفینې، الوتکې او هلیکوپټر او درون ترمنځ وه. اوس ایګن ایرشپ امریکایي کمپنۍ رسمن اعلان کړی چې پر دې وسیلې به 4,000,000,000 ولګوي. دوی وایي چې په خپله ترانسپورتي وسیله یا پلمپ کې بدلون راوړی او د دې نوی ماډل د الوتکې په شان الوتلی، د هلیکوپټر په شان په هوا کې ځای پر ځای درېدلی، په عمودي ډول الوتلی او د ستور بیړۍ په شان لمځکې لوړېدلی شي. پلمپ همداراز 8 سپرلۍ یا 900 کیلوګرام وزن وړلی شي. د پلم سرعت په یو ساعت کې دریش پیته مایل دی او یو زرو دریسه و مایل پر لپسې سفر کولی شي. پلم یو سلو دو پنځوس متره لوړی شي. دا وسیله همدارس په عمودی ډول لمځکه پورته کیږي او په عمودی ډول پرمځکه کښینی. جوړون کې کمپنۍ وایي چې د پلمپ لګښت هلیکوپټرونو په پرتله ډیر لږ دی. د پلمپ نوی ماډل الکتریکي انجنونه لري چې په عمودي الوت کې ورسره مرسته کوي.
د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې د کم عمره انجنونو ودول لا هم یو جدي ستونزه ګڼل کیږي. د افریقا د لویې وچې په ځینو هیوادونو کې په کم عمر کې د انجنونو ودول له فقر سره مستقیمه اړیکه لري. رضوان مراد او د فرانسې د خبري اژانس دراپور نور جزئیات.
پنځلس کلنه ریسپیکټ رویمبو توپوځي چې د زیمبابوې ده یو ورځ له ښوونځي څخه کور ته پر لاره وه چې یو دوهویشت کلن هلک ورڅخه وغوښتل چې له هغه سره کافي وڅښي. توپوځي ونه غوښتل خو اوس ناوخته شوی او هغه ځکه چې د نجلۍ پلار هغه له دغه هلک سره په خبرو ولیدله او فکر یې وکړ چې لور یې ورسره اړیکه لري. د رویمبو توپوځي پلار خپله لور او هلک مجبور کړل چې په خپلو کې واده وکړي. رویمبو توپوځي له هلک سره واده وکړ، ماشوم یې په ګیډه شو او ښوونځی ترې پاتې شو. پنځلس کلنه توپوځي خپل میړه وهله ټکوله او آخر اړ شوه چې خپل پلار کور ته لاړ شي. نوموړی له همهغه وخت راهیسې په ورته برخلیک د نورو انجنو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره مبارزه پیل کړه. ریسپیکټ توپوځي هڅه کوي چې د زیمبابوې حکومت اړ کړي چې په قانون کې د تعدیل له لارې د واده لپاره د انجنو عمر د شپاړس پر ځای اتلس کاله وټاکي. توپوځي په دې وروستیو کې په افریقایي هیواد ګانا کې فرانس پریس اژانس ته وویل دا پوهیږي چې په کم عمرې کې واده کول څومره ستونزې لري. د ملګرو ملتونو د یو تازه راپور له مخې د افریقا د صحرا د هیوادونو یو په درېمه برخه نجونې له اتلس کلنۍ مخکې ودیږي. ملګري ملتونه وایي دا کار د دې سبب کیږي چې دا هیوادونه هغه میلیاردونه ډالر له لاسه ورکړي چې په پوهه د سنبالو انجنو او کاري قوې له لارې یې لرلی شي. د نړۍ د دولسو هیوادونو په اړه اټکلونه ښیي چې دغلته په کلني ډول درې شپېته میلیارده ډالر په کم عمرې کې د هغو نجونو د ودولو له امله چې خپل تحصیل یې نه دی بشپړ کړی له لاسه ورکوي. ملګري ملتونه وایي د نړۍ د هغو هیوادونو له جملې څخه چې زیاتې کم عمره نجونه پکې ودیږي اتلس یې په افریقا کې دی. د زرو وړو ډلو څخه جوړ یو سازمان چې ناوې نه انجنې په نامه یادیږي تر 2023 کاله پورې په کم عمرې کې د انجنو د ودولو د پدیدې د منځه وړلو په هدف ملي ستراتژۍ برابرې کړي دي. د دې سازمان یوې غړې اوید مهیا وایي د ځینو تدابیرو له لارې چې په ښوونځیو کې زده کوونکو ته د خوړو ورکول او د نقل و حرکت د اسانتیاو برابرول هم پکې شامل دي کولی شي نجونې په ښوونځي کې پاتې کړي او دا کار به کورنۍ هم وهڅوي چې خپلې لوڼې په کم عمرې کې واده نه کړي. مهیا وایي دودونه، اقلیمي بدلونونه او جګړې په کم عمرې کې د نجونو د ودولو لاملونه دي خو فقر او ناداري اصلي سبب دی. ملګرو ملتونو تیر کال ویلي چې په لویدیځ افریقا کې وچکالۍ چې 2.5 لک کسانې بې ځای کړي بې سابقه بشري ناورین رامنځته کړی دی او له همدې امله یو شمېر کسان اړ شوي دي چې د خوړو په بدل کې خپلې لوڼې وپلوري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه زبیخ له خوست ولایت څخه خبرې کوم. دلته په خوست ولایت کې د مایبینو ریاست چې دی تقریبا 500 مایبین دوی درولی دي. ورته وایي چې یاد درته راځي یوه انځای پات د نورو ټولو کارونه اخلاص شوي دي او ورته وایي چې یاد نن راځي سبا راځي نن راځي سبا راځي په هغې باندې دوکه ورکوي. تاسو څخه هیله کیږي چې دا پیغام نشر کوي. وسلام.
زده کړه نکسه خبر کوم، ماشینه مو تلور میاشه تلره م میاشه روان ده درې فرز به دادی لسم تاریخ دې معلومات نه ستکور بکریا دې څنګه وکم مجبور یم دغه کسبه اشرف غنی زمزه غوري کې نور قټ ما مری نه وری و سلام دغه دې ورسی ډیر مشکلات لري خلک واره.
السلام علیکم، زه د بادغس ولایت د مرغاز ولسوالۍ جین د جمالدین زوی. زموږ خواهش دغه دی چې دغه ماجر سره چې دغه هر څه کومکونه صحیح دي د فارغولي به سره پر مخ باندې نه صحیح دي. دا هر څه خراب شي دي ټوله د دغه باران برای ته راوسو پورې بل باران وسو ته راوسو پورې د دو سوزي هېڅ خوا باندې نه رسی. دا خلک دا خواهش لري چې د خلکو سرپناه پوجا شي او بیا خواهش دا چې دا خلک ډوډۍ وشی نه لري. دا ټول ماشومان چې دي خپل د لیدلو سترګو حال چې زه بیانوم چې زه خپل په سترګو وینم چې دا خلک ډیر سخت سره مخامخ شوی دی. دا خلک چې څوک 15 خېمې ورکی ته 30 خېمې وي 15 بشي کې ورکی نه رسیږي نه کیږي. دغه دا خلک ډیر سخت مشکلات سره مخامخ دي. دا د هرات په منطقې کې مثلا د دغه شرکې ساز په نامه وو، رزیشن په نامه وو، د دغه منطقو په نامه باندې دا ټول خلک د تور ماجر شي دي. یو زر ماجر نه دي، سر ماجر نه دي، دا لس زره ماجره دي. په دا زرو خلک چې دي اوس نو د دغو مشکلاتونو بیخي ډېر نه دي، هېڅ هم کېږي نه شی کېږي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو ازادي رادیو ته واجی است. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون موافقه کړې چې د ولسی جرګې لپاره د کابل د کاندیدانو د رایو د باطلېدو د جنجال د حل لپاره به له یو بل سره همکاري کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په مسکو کې له روسي چارواکو سره وکتل. په دې کتنه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پر موضوع بحث شوی دی. د ارزګان د چنارتو ولسوال له افغان حکومت څخه غواړي چې د سیمې ته عاجل کومکي ځواکونه او مهمات واستوي. د ده په خبره چې وسلوالو دغه ولسوالي کله بنده کړې او د سقوط له خطر سره مخامخ ده. ترکیه پرون له امریکا وغوښتل چې په سوریه کې د څارنې هغه امنیتي پوستې لرې کړي چې د ترکی ځواکونو او کورد وسلولو ترمنځ د نښتو د مخنیوي لپاره جوړې سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن بې شعور او تنبل شخص وباله. او د چک جمهوریت امنیتي استخباراتو یا BIS د دې هیواد د ولسمشر دا تور رد کړی چې ویلي دي استخباراتو ورته په هیواد کې د چین او روسیې د جاسوسي فعالیتونو د زیاتوالي په اړه ناسم معلومات ورکړي دي. د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو واوري. تفصیلي د ازادي راډیو پر وی پانه لوستلای سي چې ادرس دې ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. په هلمند ولایت کې روغتي چارواکي وایي چې د لشکرګاه شهر په ځینو سیمو کې د ککړو اوبو نمونې څرګندوي چې د ګزڼ یا پولیو وایرس لا هم ژوندی دی او ممکن چې په دې ولایت کې د دې ناروغۍ نورې پېښې هم ثبت سي. د کتلوي معافیت د مسؤول ډاکټر عصمت الله همت سره د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه د دې وایرس د موجودیت په اړه پوښتنه کړې ده.
طبعا چې په یو ساحه کې ویروس موجود وي هغه ګرځي، هغه د دغه چټل اوبو څخه موږ د راډیو محلي سره یو ځای دی والد او دلته بولان برج ورته وایي د دوه ولو څخه موږ د اوبو د چټل اوبو د تشنابو د بازار د چریو د دې اوبو څخه سمپلاخو لابراتوار ته نو هغه کښي چې دلته د ویروس ته لیدل کېږي. نو موږ په نومبر میاشت کې د یو ځای کې په بوس کې د ویروس لیدل شوی دی. نو د دې ویروس طبعا چې کیس وی محیط کې د ویروس وی نو موږ پوهیږو چې ویروس دلته ګرځي او ویروس په گردش کې دی. د ویروس گردش درېدلې نه دی، سټاپ نه دی محیط کې.
ډاکټر صاحب تقریبا نه میاشتې اته میاشت کېږي چې دا واکسین د پولیو په یو ډول په بعضې سیمو کې نه کېږي د ځینو مشکلاتو له امله. عمل لشکرګاه کې خو دا ټولې دورې طی سوي دي، ولې بیا هم په لشکرګاه کې د دې ویروس سمپل موجود دی؟
طبعا چې شاوخوا ټوله ویروس ټولو ولسوالیو خلک راځي او هغه په ویروس سره انتقالوي او دا ویروس ساري دی. د باد د اوبو پاره ذریعه باندې کېدلی سي، د مسافرو د خلکو د تګ راتګ په ذریعه باندې. نو طبعا یوازې لشکرګاه بیا نسي کېدلی چې مقاومت وکړي د ویروس مقابل کې. نو شاوخوا ساحې کې واکسین نه دی تطبیق شوی، ویلات هم دا دی. نو موږ کوشش کوو چې انشاءالله په محیط کې او په ساحو کې واکسین صحیح تطبیق او ټولو ساحو ته ورسو. د هلمند یو ماشوم هم بیا واکسین پاتې نسي، نو بیا هغه وخت موږ کولی شو د محیط څخه دا ویروس ودرو او سټاپ کړو او محو کړو.
یعنی دا ډیر خطرناک تمامې که څه هم د لشکرګاه په شمول په څلورو ولسوالیو کې واکسین کېږي، اما په یو شمېر کې نه کېږي. مګر بیا هم ګټه نه کوي، ځکه دغو ولسوالیو خلک ځي او راځي، میمنوازۍ دي او یو د بل سره روابط دی، قرابت دی. یعنی په دغه سیمو کې چې واکسین کېږي، د دې سیمو د واکسین شوي ماشومان هم محفوظ نه دي، ځکه دوی په دې خلاص نه چې د نورو ولسوالیو ماشومان دلته وایروس راوړي. دغسې
زه به یو لیرې ولاړ سم، یو مثال به درکړم. هلمند خو یو ولایت دی او دا نږدې تګ راتګ سره لري، یعنی سعودي چې زموږ څخه ډیر لري دی څو ملک په فیصله سره لرو، هلته لا موږ نه پرېږدي څو چې د واکسین څخه کوم نه اخیسته، ځکه هغه هلته دا ویروس محو کړی دی، سټاپ کړی دی، وای دا افغانستان خلک چې راځي دا په ویروس ککړ دي، نو دا چې واکسین ونه کړي، واکسین کارتونه لري، د عمرې حج لپاره اجازه نه ورکوي، نو اچ هلته نه ورکوي، هلته د دې ویروس انتقال شونی دی، او دا دنیاوالو دنیا اسلامي ملکونو کفري ملکونو دا ټول چې موږ سره کومک یم په دې خاطر کې چې مثلا ویروس دلته سټاپ نسی په افغانستان کې، پاکستان کې، ټول نړۍ کې ګواکې نه دي سټاپ، نو دا خو موږ پوهیږو چې دا ساري دی، وړونکي دي، نو هلمند د شرګا او یا مثلا د څلور ولسوالۍ که په نور کې دا واکسین تطبیق نسی، حتی که په کلي کې یو کور پاتې کیږي، دا معنا چې هغه کلی واکسین نه دی، هغه ماپ نه دی، ځکه هغه ویروس په هغه ځای په ځای کې ځان پټوي، په هغه کور کې شاید دی پټ چلته واکسین تطبیق نه تطبیقیږي.
د هلمند د کتلوي مافیات مسول ډاکټر عصمت الله همت ول ازادي راډیو سره په خبرو کې د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې له 200 څخه پر زیاتو داخلي بې ځای سویو خوراکي مواد د خوراکي موادو مرستې وویشل سوې. په وروستیو کې ګڼې کورنۍ د جګړو له کبله له ځینو ولسوالیو څخه بې ځایه سوې دي. تفصیل د حبیب الرحمن تاثیر په راپور کې.
د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست له لورې له هغو بې ځایه سوو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وسوه چې له ګیان، ګومل او پیرکوټي سیمو څخه د جګړو او ناامنیو له امله اورګون ولسوالۍ ته راکډ سوې دي. د پکتیکا مرستیال والي انجینر شیر بادشاه اورګونی د مرستې د ورکړې پر مهال وویل دا هغه 210 کورنۍ دي چې اوس مهال په اورګون کې میشتې سوې، خو د کورونو او خوراکي توکو له نشتوالي سره مخ دي. هغه زیاته کړه د هرې کورنۍ لپاره څلور بوجۍ وړو، درې بوشکې غوړي، دوه منه دال او مالګه ورکړل سول. دا هغه مواد دي چې له ولایتي ادارې سره د ډبلیو ای پی یا نړیوال خوراکي پروګرام لخوا ورکړل سوي دي.
داخلي بې ځایه شوي مهاجرینو لکه د پیر کوتي، ګومال، ګیان نه چې کوم کډوال راغلي ورګون ته د ډبلیو پی مالي مرسته باندې 290 پامینون ته غذایي مواد توزیع شو چې هره بسته معادل د 2000 افغانیو قیمت درلودل. کوشش کوو چې د خپل اړمنو مهاجرینو او بې بازار خلکو ته کومکونه جذب کړو او دوی ته په آینده کې په وک ورکړو.
ښاغلي ورګونی د نړیوال خوراکي پروګرام له مسؤلینو مننه وکړه او له نورو موسساتو یې وغوښتل چې په پکتیکا کې له بې ځایه سوو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 100.5 څپه هم نیولای سي.
افغان ولسمشر دویم مرستیال وی افغان ځوانان د جګړې اصلي قربانیان دي او باید د سولې په مسله کې زیات نقش ولري. تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ځوانانو د پارلمان د دریم کال د پرانستې په مراسمو کې په کابل کې وویل چې تمه ده چې د ځوانان د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو پر راتلونکو انتخاباتو کې قوي او مدبرانه رول ولوبوي. ښاغلی دانش د ځوانانو فعالیتونه د پام وړ وبلل او ویل د ټولنې دا قشر چې د افغانستان د نفوس زیاته برخه جوړوي باید په لویو مسایلو په ځانګړي ډول په سوله کې مهم رول ولري.
ځوانان همغه څه چې په جګړه کې زیاته قربانی ورکړي په سوله کې هم باید زیات رول ولري، ځکه سوله د هیواد راتلونکي او د ځوانانو سرنوشت جوړوي. ځوانان چې د یو هیواد اکثریت نفوس جوړوي، موږ باید د جګړې او سولې په برخه کې د دوی نظریات، لیدلوري او همداشان اندېښنې په پام کې ونیسو. له تاسو غواړم چې په خپل غونډه کې په دې اړه خپل وړاندیزونه په رسمي ډول ولسمشري ماڼۍ سره شریک کړئ.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په روسیو کې په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو اترو د پیلې دو په اړه حالې زلې تیزی شوې دي. د افغان حکومت ترڅنګ امریکا هم د افغان سولې په برخه کې د اسانتیاو د برابرونکو هیواد په توګه هڅې تیزی کړې دي. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې خزی او ځوانان به په دې پروسه کې نقش ولري. د ځوانانو پارلمان په 1995 لمریز کال کې جوړ شو او له دې وړاندې 2000 دغه ډول ناستې ترسره کړې دي. د ځوانانو لوري د قانون د حاکمیت په اړه تمرین او د بیلابیلو مسایلو په اړه غوښتنې او نظرونه د دغه پارلمان عمومي اهداف یاد شوې دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار چې د دغه پارلمان د دریم کال د پرانستې په مراسمو کې ګډون کړی و ویل چې ځوانان باید په راتلونکو انتخاباتو کې هم رغونکی رول ولري. په ورته وخت کې د ځوانانو روزنیز پارلمان مشره خالده خلوت وای حکومت باید په دولتي ادارو د ځوانانو ګمارنې ته ځانګړي پاملرنه وکړي. نوموړي له ځوانانو سره د حکومت لخوا د شوي وجمنو نه پلي کولو په اړه هم نیوکه وکړه.
له خپل ولسمشر غواړو چې په دولت کې د ځوانانو د ونډې په برخه کې د شوو یوجمنو پاړه مکررن قطعي امر وکړي. په ادارو کې د ځوانانو ګمارنې په تیره بیا د ښځو ونډې له امله د مننې تر څنګ له ولسمشر مو غوښتنه دا ده چې د ځوانانو اړوند چارو ته دې ځانګړې پاملرنه وکړي.
هغه لی خلوت د هم ویل تر دې د مد دوی لوري جوړې شوې طرحې وړاندیزونه د افغانستان یو شمیر ادارو او وزارتونو ته لیږل شوې دي. د هغې په خبره ځوانان او د ځوانانو روزنیز پارلمان د قانون حاکمیت او د وړتیا په اساس له ګمارنو ملاتړ کوي.
د خوست قومي مشرانو او روڼ اندو له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دغه ولایت د ملي او تاریخي شخصیتونو یادونې او لمانځنې ته پاملرنه وکړي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست یو شمیر روڼ اندي قومي مخور او فرهنګیان وایي چې افغان حکومت د نورو پشان د یاد ولایت د ملي تاریخي او ټولنیزو شخصیتونو د مبارزو او کارنامو یادونې او لمانځنې ته پاملرنه نه ده کړې. دوی یاد سرګندونې د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د افغانستان د ولسمشرۍ د ماڼۍ له لوري د غازي ببرک خان ځدران د خپلواکۍ اتل او مبارز په نوم د نوي خپرې شوې ټولګې د مخکتنې او د نوموړي غازي د ملي او ټولنیز شخصیت یادونې او درناوي په موخه جوړه شوې ولسی ناسته کې وکړي. د خوست امنیه قمندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی په خپلو خبرو کې ویل ببرک خان ځدران داسې نه دی لمانځل شوی لکه حق یې چې دی.
ببرک خان ځدران داسې یو شخصیت و چې ځانته چې څه خوښول لومړی د خپل قوم ته، خپلو خلکو ته، یتیمو ماشومانو ته، بېکورو خلکو ته د دسترخوان په ځای بی پوزی ورته اوارولو، لاسو ته بی خپل اوبه ورته اچولی تر څو به چې میلمانه ماړه نه کړل تر هغه به خپله د ډوډۍ نه خوړله، شومان یتیمان به راوستل، په خپلو زامنو سر به څنګ ته وسول، د هغو پالنه او روزنه به کوله. خو په تعصب سره چې دا ملي شخصیت لکه څرنګه چې د ده حق دی هغسې نه دی ستایل شوی او نه په قلم باندې په لیکه باندې راغلی.
د یادې غونډې ویناوالو غازي ببرک خان ځدران یو داسې کس یاد کړ چې د هېواد د خپلواکۍ لپاره د سرسخت مبارزه ورځ تر څنګ په ټولنی ژوند کې هم درونز رسواند او مهربان شخصیت او د ولسونو په درد دردمند مشر وو. د غازی ببرک خان مسی قاضی احمد ببرکزی په خپل خبرو کې له افغان ولسمشر مننه وکړه چې د یاد غازی د ژوند او کارنامو په اړه د دې رسالې د خبرېدو امکانات برابر کړل.
د لوی پکتیا او د خوست ولسونو ګران محبوب ولسمشر څخه ډیره زیاته مننه کوي چې په غازی ببرک خان په تاریخچه او د غوی په کارنامو باندې یو ډیر درون کتاب ترتیب کړی دی. لمن زم چې دې کتاب ته لا پرختیا ورکړي.
د یاد غونډې او بل ویراوال د غرغښت راډیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیلو چې د خپل خبرو په یو برخه کې وویل
ببرک خان غازی چې اتل وو د پکتیا غیور قومونه او ولسونه شاته ولاړو، دا د هیڅ دښمن په وړاندې انعطاف یا شاته تګ نه وکړي.
لیکوال او شاعر زاهد شاه انګار که څه هم د ارګ له لوري د دې کتاب خپرېدل یو ښه ګام وباله، خو غوښتنه یې وکړه چې د دې غازي د ژوند او مبارزې په باب باید هر اړخیز معلومات راټول شي.
دا کتاب چې د غازي ببرک خان ځدران د ژوند په بېلابېلو اړخونو باندې لیکل شوی دی، بنر کې ښکاري چې د ولسمشر محمد اشرف غني په لارښوونه دا کار شوی دی. خو د دې لپاره چې دا کتاب لا غني شي په کار ده چې لا ډېر نور مواد هم را جمع شي.
د لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګار په خبره چې په سویل ختیځ زون کې اوس هم داسې مشران او سپینګیري شته چې د غازي ببرک خان ځدران په باب ورته ډېر روایت او حکایات معلوم دي. که دې کار لپاره یوه ډله څېړونکي وګمارل شي او هغوی د ببرک خان ځدران په باب خواره واره روایتونه راټول کړي، نو یو پند او جامع کتابه ورڅخه جوړ شي.
د ګوډې اچار تفریحي پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې پوځي عملیات ورو روان دي. چارواکي وایي د پوځي عملیاتو د پڅوالي یو اله ده چې دوی هڅه کوي ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. الیاس دی د پوځي عملیاتو یوې ساحې ته ورغلی.
په یوه هموی ټانک کې نه ځایېږو، یا د وسایلو نه په احتیاط کار اخیستل کېږي، او یا داسې ښکاري چې د افغان ځواکونو امکانات تر پخوا کم شوي دي، ځکه په موږ لسو نفرو خبریالانو پسې یوازې یو ټانک راغلی. زما تر څنګ د هموی ټانک د کړکۍ لاسوکۍ مات شوی دی، او بیخي دقیق د سر پر برابر د مخ د دروازې زرهي پنډې هنداره په څو پرله پسې ګولیو لګېدلې ده.
سرتیرو د جنگ د لومړی کرښې دغه زرغون ټانګ لکه د ناوکۍ خونه دننه په ګلونو او رنګټکو شایسته کړی دی. چلوونکی صدو خان هم موږ او هم لارې ته ګوري او هم سندرې اوري. د لوی مانده د پل کار چې په اساسي ډول جوړیږي تمامیدون کوي دی، خو د میوند درې په نوم د روانو عملیاتو بهیر یې وروستۍ چارې ځنډولې دي. د سړک په منځ کې ویجاړ نیم سوی موټر سایکل پروت دی. سړی نه پوهېږي چې د چا دی، خو دلته اکثر هغه موټر سایکلونه د بهرنیو ځواکونو لخوا تر هدف لاندې راځي چې وسلوال طالبان یې کاروي. د سړک د غاړې اکثر کورونه نیم نړېدلي دي. د لوی مانده ښوونځي کې پوسته ده او بازار نه یوازې تر نیم ډیر نړېدلی، بلکې اکثره دوکانونه سوځېدلي دي. زموږ سره په لاره کې یو بله شوبله هم یو ځای شول. د لوی مانده په مربوطاتو کې د بغرا پر غاړه تازه جوړ شوی سړک چې پر هر کیلومتر نږدې $1,000,000 لګښت راغلی دی، د وسلوالو لخوا د کرل سو ماینونو له امله غار غر شوی دی. د نادلی د کوفکی او د لوی مانده اړوند د تور پله په سیمه کې د عملیاتو مسؤول د هلمند امنیت امیر سمنوال ګل خان رسنیو ته ویل دا ځل به د پلان له مخې د لشکرګاه څلورم اوزه او نادلی د وسلوالو څخه تصفیه کیږي.
عملیات مو داسې عملیات نه دی چې هغه د ورځې دوو دی، چې موږ ته پلان راکړ شوی د شورا نظامي له طرفه څخه. موږ خپل عملیات مخته روان دی او روان یو. موږ چې هغه ساحه نیسو خپل مطابق دغه پلان مطابق دغه کوردیناتو، موږ هلته د ملي اردو پرسونل هلته ځای پر ځای کیږي. دا اوس هم د لوی مانده څخه تقریبا درې پوستې یا څلور پوستې چې دا اوس د آخري ځای دی، دا موږ ځای پر ځای کړي دي. وروسته به بیا ګورو چې مخته حرکت کوو چې بیا تر کوم سرحد رسیږو. په دې عقله باید ووایم چې موږ مخته روان یو. دښمن نور دا خپل جنگي حالات له لاسه ورکړی دی، نور نسه کولای چې زموږ د امنیتي قواو مخه ونیسي. او د ګریش له خوا څخه زموږ عملیات په بریا سره روان دی، هغه هم شروع دی. تقریبا ډیره کمه ساحه ده چې اوس پاته ده.
د امنیت امیر وویل تر اوسه د افغان ځواکونو یو کس وژل شوی دی او یو بل هم ټپي دی. هغه د طالبانو لور ته د درنو تلفاتو د اړولو خبر ورکړ، خو طالبانو هم خپل لور ته اوښتي تلفات نه دي منلي. شاوخوا کورونه، سړک ته نږدې کروندې او د بغرا د غاړې عمومي سړک هم وی ټنګونو او د افغان سرتیرو جزوتامونو پر سر اخیستي دي. د طالبانو لخوا د نږدې 3 کیلومتر پاخه سړک تخریب، په دیوالونو کې ترکشونه او کور په کور جګړه دلته دروان جنگ تر ټولو خطرناک ډول شي. د ملي اردو اړوند د انجینرۍ د ټیم غړي وایي ماینونه هم ډیر او هم په پیچلي ډول کرل سوي دي، ځکه نو آیسته پر مخ ځي. خو د نادلی امنیه قومندان عبدالبصیر او د لومړي عملیاتي کنډک قومندان عبدالرشید راته ویل سیمې ګڼ میشتې دي، په دې خاطر قرار دي چې ملکی کسانو ته ځان ونه رسیږي.
او ملکی خلک په داسې سختو حالاتو کې ژوند کوي چې پرون موږ د کلي د مشر سره خبرې وکړې، هغه راته بغارې کړې. یو ویل چې دا ماینونه را وشول چې په دې ساحه کې وګورم. ما په کور شاوخوا ماینونه را ګرځولي دي. زما ایوانان کوچنیان ښځې ټول وږي تږي ناشتې. موږ نه شو کولی چې ګرسې ساحې څخه د باندې ووځو. بیا موږ ورته رالو، هغه د کور مخکې ماینو تش شو، هغه هم ځینې وکړه. لاره مو ته پاکه کړه. یو مریض زنانه مریض هم درلودی، هغه مریض هم سره انتقال کوي لشکرګاه ښار ته شپخانې ته.